درنو دوستانو ستړي مشه چې ملان د موضوع ازادي رادیو په دې ماخمنۍ یا مازیګرنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونه کوو. سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو تالندې او برېښنا اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 څخه تر 1.5 ملي مترو پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه دوړې او خاورې بووي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومتر پورې وي. د سور د میاشتې له نمایې د افغانستان ګڼ ولایتونه تر سختو ورښتونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړول او د خلکو ملکیتونه یې سخت زیانمن کړل. دا طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پایل خبر ورکړی. د دې وزارت د معلوماتو لمخې د غسلور روزنې کمپاین چې له نن ورځې څخه پیل شوه له 15 کلونو کموم را نږدې 2.4 میلیونه ماشومان به پکې واکسین شي. په ورته وخت کې د شنبه په ورځ له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ هم په خپل اکسپانډ له کورنۍ غوښتي چې خپل ماشومان واکسین کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوې پیښې ثبت شوې دي. دا حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت نن وویل چې د اکتوبر لومې په دغه قلمرو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شوو شمیر 9000 وسونوي او د ټپیانو شمیر 1902 ته رسیدلی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزي روغتیا وزارت نن په یوه اعلامیه کې د مرګ ژوبلې تازه شمیر اعلان کړ خو خپلواکو سرچینو دغه شمیر تایید یا رد نه کړ. په دې شمیر کې هغه یو نوی کسان هم شامل دي چې د مخکینو یا تسلویخ ساعتونو پر مهال وژل شوي. د نننی برید د مرګ ژوبلې شمیر پکې شامل نه دی. د غزې د ملکي دفاع بنسټ ویلي چې پر یو خونځي چې بېځایه شوي فلسطینیان پکې دی راو د اسرائیل په هوایي حمله کې 3 نوي کسان وژل شوي خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شو شمیر اتیا یاد کړي. په غزې ترنګ کې دا جګړه وروسته لاغه پیل شو چې د حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په رومه پر اسرائیل په حمله سره 200 کسان وژل او شاوخوا 250 نوري يرغمل کړل. دا ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان یو لانجمن شخص د خپل هیواد د اټومي انرژي د سازمان د مشر په توګه وټاکه. وشپېته کلن محمد اسلامي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړي 14 کاله مخکې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی وو. دولتي ټلویزیون ریپورت ورکړی چې اسلامي به د ایران د ملکي اټومي پروګرام د مشر او په عین حال کې د ایران د ولسمشر د مرستیال په توګه خپل دنده پر مخ بیایي. په 2015 کال کې د اټومي موافقې تر فسخه کېدو وروسته پر ایران د لویدي سخت بندیزونه لګول شوی. دا اټومي تړون لمخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودیدو په بدل کې پر ایران لګول شوی محدودیدونه کم شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ولسمشر د ټانکلو د کمپاین پر مهال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو ژمنه کړې وه. او د بنگلاديش چارواکي وایي دغه هیواد قاضي القضات او د مرکزی بانک رئیس له خپل دندو استعفا وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د ماسلانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینه له دغه هیواد ووزي او د هغې د رژیم زیات مرل شوي چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې قاضي القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې ماسلانو قاضي القضات ته خبرداری ورکړی و که استعفا ونه کړي له سختو عواقبو سره به مخ شي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده ی راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ملګرو ملتونو یو بار بیا په ورزش کې د افغان جنو د ورزش په اړه د طالبانو د حکومت پر ممنوعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې سربېره به په یو ریپورت کې واوري چې افغان جنې چې له څو کلونو راهیسې پرې د زده کړو دروازې بندې دي، اوس هغه چې ښوونځي یا تحصیلونه یې په نیمه کې پاتې دي، ورو ورو د خپل تحصیل له دوام نه نهیلي کېږي. د کابل او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې د برېښنا له دوامداره پرچاویو خلک په تنګ راغلي. په دې اړه به یو ریپورټ ولرو. په غزه کې تازه وضعیت به د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې در واورو. د خبری مجلې په ترڅ کې ځینې نور خبرونه او مطالب هم لرو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو مخکله ازادي راډیو ناوړی ملګری ملتونه وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز پاړه پرې کنده اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د جمعې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې ځینې ورزشي بنسټونه د افغان میرمنو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اګست 9 د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې 3 کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شان سپارښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پای ټکی کې خودل شي. د غډلې د غشان د اولمپیک نړیوال کمیټې ته په یو لیک کې ویلي چې محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یادې ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامیې خپره کړې او ویلي که څه هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډون خوښ دی، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې دا د دوی مسؤلیت دی چې په سپورت کې د ښځو او نجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه د اګست 9 وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اګست 10 د یو راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش چې په اسپانیا کې اوسیږي هالنده انډیا سرجودي ته د بایللې مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نسا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. که څه هم وړاندې د منیژې په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړي توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی و، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغانې ورزشکاري بندیز ځینې ښځینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان خزینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
طالبان اجازه هیڅ کومه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبانو موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړی، خو له نیک مرغه زموږ یو ټیم د محل په فرانسه کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړ بکی. له نړیوالې ټولنې موږ غوښتنه ده چې ټولو خزینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې ویبل افغان ورزشکار چې نه غوښتل نو موغږی پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل دا محل یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږ لوبغاړو درې خزینه او درې نارینه هغو ګډون کړی و. سربیره پر دې 15 افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغه افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوال کمیټې په سمبولیک توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورتي فعالیتونو منع کړي یو پیغام ورکړي. که څه هم طالبانو په ځانګړې توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څه نری ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان جنو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه پیژندلی.
دا طالبانو واکمنی ل درې کلونو پوره کېدو ته نږدې ده. ل زده کړو محرومې یو شمېر نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې مطرح کوي. دغو نجونو ازادي راډیو ته ویلي چې د ژوند درې کلونه یې په بې برخلیکه توګه او محرومیت کې تیر کړل. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزدا کړو یو شمیر محروم نجونې وای د خپل زدا کړو درتلونکو په اړه ناهیلی سوي دي. لزدا کړو محروم مریم ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا وکمنیدو په لومړیو کې اعلان کړی و چې خوندزی به بل امر پورې بند وي، خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هم درماندم وقتی که طالب آمد ما سم جوده مکتب بودم.
کلو چه طالب آمد نوال زپل سم طولگی که وم چارونی ما از ما یه نمو و اوله ها و روست ما اونو شکره چه خونزی تولاری شو لمره کل پانتون هم خلاص و او مکی نمنده و چه که دیشی خونزی هم پرانسته شی خوبندی سونه و محدودیتون و رسپه و رزیاد شد روزانیز کورسونه و مرکزونه طول تره شویدی.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال لپاره د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 لشپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږم ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاشتو به لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلن زوحال وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاشتو دا ټولګی پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
مثلا سال آخرم است و امتحان 4.5 هم تمام شده.
سه کل زمان گروسته کل په خوانزی که ده او 4.5 هست موینه هم که تیری شوی دش بگم چونکی مو یوازی 3 یا 4 میاشتی پاتی دی. زدیر اندیخ منم چو بیا به می ملگری و استادان و نشم لیدلی هیل لرم چلوری زدکری و کولایشم او لش بگم پورت اتر دولسم طولگی درس و ویم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپله اکسپانه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هر نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله اکسپانه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډاروونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د روانې اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا بخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې دغه بهیر دوام کولای سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پانتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. سوچے طالبانو پر رهبری کې دغه 56 کسان چې هغه د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري دا مشکل نه حل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د نجونو پر مخ پرانیزي، خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13مه نیټه د یو فرمان په صادرولو لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 2022 ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله لشپږم ټولګي پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وي، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا څرک نه لګیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورید. طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په 5 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په پیل شوی کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبه په ورځ د افغانستان په 15 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبه ورځ د اسد د میاشتې شلمه د هیواد په 15 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي چې دوه ملي کمپاینونه او درې فرعي کمپاینونه دي. دغه په خبره په 2024 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې درې ملي کمپاینونه، 15 فرعي کمپاینونه او څلور ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هم مهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبه په ورځ د اګست په 10 د افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکو په لوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یوه ډله سیمې ته راغلې وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاش واکسین کردم، یکیش
زه څلور ماشومان لرم، درې می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وشغورل سي، له نور کورنۍ څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خره واکسین کنن که از فلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکو شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو که میای خوب است، ما هر سال امی فلای خود واکسین میکنیم.
د پولیو واکسین خدای مون هر کال خپل ماشومان واکسینه و دا چې اوس بیا راځي خدای ډاکټران وایي چې دا د فلج مخه نیسي. خدای دا چې پراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي. زلو نور کورنۍ هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما دیگه خانواده هم میخوایم که واکسین بکنند فلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې درې څلور کال وړاندې موږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، انان اکثر ساحې وې چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې د تاسو راډیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په دې شمه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ او څوکۍ ولسوالۍ کې په دوو پیښو کې د ښځو ماشومانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي. ډاکټرانو د درې تن روغتیایي حالت نازک ښودلی او اوسمهال د اسدآباد مرکزي روغتون کې بستر دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د ډاډسن موټر چپه کېدو پیښه کې لسو د څوکۍ ولسوالۍ چیناری سیمه کې د یوه کور د چت پریوتو له امله شپږ تنه ټپیان شوي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
د څوکۍ ولسوالۍ د چیناری په کیم کې د یو تن کور غورځېدلی دی چې له امله درې ماشومان په شمول درې زنانه زخمیانې شوي دي چې ټول شپږ نفر د دغه کورنۍ ټپیان دي. او د دې تر څنګ د ناړۍ ولسوالۍ د ساو خوړ درې په سیمه کې یو ډاډسن موټر دی دا چپه شوی دی چې له امله د موټروان په شمول باندې 10 نفر ټپیان شوي دي.
ښاغلی احسان وایي ناروغان نږدې روغتیایي مرکزونه او د اسدآباد مرکزي روغتون ته انتقال شوي چې ډېری د درملنې وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي.
د 15 حالت داسې ښه و هغې بیرته رخصت شوي دي او یو زنانه لا تر اوسه هم د اسدآباد ولایتي روغتون کې داوی لاندې ده هغه کې هم درې د اسدآباد ولایتي روغتون ته انتقال شوی دی او متبقي مال ته د نړۍ ولسوالۍ په مرکزی روغتون او د بریپورت په روغتون کې تداوی شوی ده او پرته رخصت شوی دی.
هغه وایي موټر د سړک خرابوالی او د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چپه شوې او د کور چت د جوړوالی او د تیرو پر لپسې بارانونو له امله راپریوته دي. په کونړ کې په داسې حال کې په ترافیکي او د کور چت غورځېدو پیښه کې شپاړس ښځې ماشومان او سړي ټپیان کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیرو توپاني بارانونو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي او په دې وروستیو کې ترافیکي پیښو شمېر او خلکو ته پکې د تلفاتو او وختو اندازه هم زیاته شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزي پر یو خونځي چې بې ځای شوي فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، په تازه حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. اسرائیل ویلي د یو خونځي انګړې د دې لپاره پناه کړې چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوو. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې چې لسمې میاشتې داخله شوې د تر ټولو خونړیو پیښو ګڼل کېږي. دا هم تفصیل
د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت د وژل سو شمیر اتیا او د ټاپیانو شمیر و څلوېشت یاد کړی دی. خو د غزي د ملکی دفاع بنسټ ویلي پر یو شونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو، د اسرائیل په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسي تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو لو خونړیو پیښو وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې پر شونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا شل وسلوال چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نشه سوي دي. نادا او شوشانی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. د راپورونو لمخې په غزې تړنګ کې نږدې ټول شونځي د هغو کسانو په پناځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله لخپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړي دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت وو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمر ختو مخکې له مخکيني خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شونځي کې دننه نه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سو شمیر شای زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګری ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزه کې د پنځه سوه څلور شپېته شونځیو له ډلې څلور سوه و اویا یې په مستقیم ډول ویشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تېره پنجشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شونځي وویشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سویو وګړو پکې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه پنځلس کسان یې وژلي وو.
د کابل ښار او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي د دولتي برېښنا د دوامداره پرچاویو له امله په شخصي لګښت د لمریزو برېښناو برابرولو ته اړ شوي دي. په خو دا چې په دې برخه کې څه ستونزې دي، تفصیل یې د فریزوی عزیزي په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د دولتي برېښنا له دوامداره پرچاویو شکایتونه او لمریزې برېښنا ته د خلکو مخه. د کابل ښار په ګډون د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي د وارداتي برېښنا د کمزورتیا او دوامداره پرچاویو له امله د سولري برېښناو برابرولو ته اړ سوي. د کابل ښار اوسیدونکي زبی الله حسنزي ازادي راډیو ته وویل
دا چې افغانستان کې برېښنا پرچاوه کېږي او له یو ګاونډي هېواد څخه مو برېښنا راکش کړې ده او خپل افغانستان کې داسې بندونه موږ نه لرو چې له هغې څخه موږ برېښنا تولید کړو. نو له دغه سولاریزې برېښنا څخه د افغانستان زیاتره ولسونه په کلیو، بانډو، اطرافونو، ولایتونو کې استفاده کوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ورته خبره کوي.
سره د دې چې
دولتی برق هم لرو خو سولر کارو زکه چې دولتی برقونه خصوصا د تیر کال په پرتله باندې ډیر مشکلات سره مخ دي. د کابل خلک ډیر په مشکلات سره مخ دي. سره ته خلکو سولر ته مخه کړې ده. د چا وس رسیږي پلټ پورا ټول کور سولر کوي او که د چا وس نه رسیږي یو بیټری او دوه تختې سولر اخلي چې خالي دومره سي چې ورنۍ ورته جوړې سي چې دوی د خپل هغه د شپې لخوا نه خواړه مړه وي او ویښ
د لمریزې برېښنا د ښیښو پلورونکي او د دې سیستم برابرونکي هم وایي د وارداتي برېښنا د پرچاویو په زیاتېدو سره د لمریزې برېښنا د وسایلو پیر زیات سوی دی. د دې ډلې نعمت الله منګل ازادي راډیو ته وویل
خروشات ښه دي او ګرمي ده، خلک برق نه لري نو مجبور دي سولر نه استفاده وکړي. داسې فکر وکړي سولر سیستم چې ده څلور ساعته برق د پرچاوي نه لري.
ښاغلی منګل وایي چې اړتیا او ته په کتو د سولري برېښنا د وسایلو په قیمت کې هم فرق راځي، ځکه په خبره یې له 500 ان تر 200 واټه سولري تختې په بازار کې موجودې دي. خو یو شمېر خلک بیا وایي د کمزوري اقتصاد له امله د لمریزې برېښنا د وسایلو د پیر وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي الفت الله محبزي وویل
مصروف نشي کولای شي دغه لمریزې برېښنا سیستم ځان ته نصب کړي، ځکه سولر یو 2.5 امپیره تخته په بازار کې په 3000 افغانۍ شاوخوا تمامېږي او همدارنګه بیټرۍ او پکې مثلا نور سهولتونه چې برابر وي نو 20000 شاوخوا افغانۍ لګښت راځي. نو هغوی د 20000 افغانیو په همدغه عاید باندې یو په بازار کې مثلا یو ریډه لګولې چې بېګا ته بچیانو ته یو نفقه وګټي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو اونۍ مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نسي کولای په زمي او وړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوي پوره کړي. د یادونه ده چې د افغانستان د برېښنا ستونزه اوسنۍ نه بلکې کلونه مخینه لري، چې اقتصاد پوهان یې لامل د بد اقتصادي وضعیت او لسیزو جګړو له امله د هیواد پر بنسټیزو زیرمو په ځانګړي ډول د سیندونو له اوبو د بندونو د سالم مدیریت نشتون بولي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې ورسره پر افغانستان هر کال 240 میلیونه ډالر لګښت راځي.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي د مخابراتي خدمتونو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې انټرنیټي کڅوړو بیل وړ دي او سرعت یې ډېر ورو دی. همدارنګه په ګڼو سیمو کې ګر سره مخابراتي اسانتیاوې نشته دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي د انټرنیټي کڅوړو د بیل لوړوالي او د مخابراتي خدمتونو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې مخابراتي شبکې خپل مشتریانو ته سم خدمتونه نه وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکو مختار وایي چې دا محل 10 GB انټرنیټ په 650 افغانۍ دی، خو یې کیفیت ډیر خراب دی.
شبکه‌های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارن و
لبد مرغ په افغانستان کې مخابراتي شبکې په عمومي توګه ستونزه لري او هغه انټرنیټ هم چې دوی ارزه کوي سم کیفیت نه لري. د بیلګې په توګه موږ 10 GB انټرنیټ د 650 افغانۍ په بدل کې خو کیفیت یې سم نه دی نو زه کزر ختمي.
د لغمان ولایت وسیدونکو اورنګزیب هم ورته ستونزه یادوي او دا کوي چې مخابراتي شرکتونه پر وړاندې ځواب وین کینې دي.
مخابراتي شبکې ستونزه ډېره زیاتې دي. یو ستونزه د انټرنیټ قیمت ته ډېر په لوړ قیمت
د پلازمینې کابل ځینې اوسیدونکي هم د انټرنیټي خدمتونو د څرنګوالي او بایو پاړه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دلته چې کله موږ انټرنیټ په موبایل کې فالو یو خو ډېر زیات قیمت وي او بل چې دی په هغه اندازه سپیډ چې موږ ته وایي هغه اندازه سپیډ نه راکوي او ډېر زر هم خلاصېږي. زه خپله شخصا 10.5 GB په 9.5 افغانۍ باندې فالوم دا چې دی ډېر زیات قیمت دی او دا ډېر زر هم خلاصېږي.
د مخابراتي ټکنالوژۍ کارپوهان بیا په افغانستان کې د انټرنیټي بایو د لوړوالي لامل سمندر څخه د افغانستان لري والی یادوي. خو وایي دا چې د وی ځانګړي بای په مقابل کې څومره انټرنیټ باید خلکو ته وړاندې شي د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکې باید پاړه خلکو ته ځواب وین کیوي. د جمهوریت نظام پر مهال د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر زلان وایي چې د مخابراتي شرکتونو لوري په امنیتي لګښتونو کې کمښت د انټرنیټي کڅوړو په بیو غیس کولای شي.
مخابرات وزارت خو هم د مخابراتي شرکتونو سره د قیمتونو د کمښت او د انټرنیټ د کیفیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل، او دا د اترا ادارې او مخابرات وزارت مسؤلیت دی چې هغوی باید دوی ته ځواب ووایي او مخابراتي شرکتونه دې ته واداره کړي تر څو پورې قیمتونه راکم کړي او په کم قیمت باندې خلکو ته بهتره انټرنیټ وړاندې کړي.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له ویان عنایت الله لیکوزی څخه مو پوښتل، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت په ویب پاڼه کې د نجیب الله حقانی له قوله چې د طالبانو د حکومت د مخابرات وزارت سرپرست راغلی چې په لرو پرتو سیمو کې د معیاري مخابراتي خدمتونو وړاندې کول د دوی له مهمو موخو څخه دي. دغه شان په دې برخه کې د مخابراتي شرکتونو د مسؤلینو د نظر په اخیستلو هم بریالي نه شو. د مهال یو شمیر مخابراتي شرکتونه په افغانستان کې د ټلیفوني خدمتونو ترڅنګ انټرنیټي خدمتونه هم وړاندې کوي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي تر ډیره د ورځنۍ اړیکو د مجازي پاڼو د کارونې د آنلاین زده کړو دندو او په نورو برخو کې له انټرنیټ استفاده کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.